په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون با شادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د انګور ډې پر لټوال وایل ته میاشتو راځي په احتجاج دي، خو غوښتنې نه منل کیږي. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي او اسرائیل وای د غزې جګړې پای ته نږدې کړې ده. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پر لټوال وایي دا تو میاشتو تیر دو باوجود حکومت روسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزه شرط ختمول لړکی د دوی غوښتنه نه ده منلې. دا احتجاجي پر لټیو مشر دین محمد پرون مشالړو ته ویل چې حکومت نه یوازې د پاسپورت او ویزه شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادی اسانتیاوي هم نه ورکوي.
حکومت د انګور ډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزه نه بغیر هیڅ څه نه پرېږدي او خلک د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. کله په اسپیټال باندې چار شوی دوی به چې لکه کم به کوشتا نه او افغانستان نتورک استعمالوي.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالډو ته ویل د پاسپورت او ویزې مسله په مرکزی حکومت پورې اړه لري او دوی په حق لسنی شو ویل. نو موړل به تزیات کړ چې د انګور ډې د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیایي پروژو د محل کار روان دي. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 ل نومبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ دغه سیمې د امنیت او د خلکو لپاره د ژوند بنیادی اسانتیاو ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهل دي. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي. د امیرلی پولیسو د ضلعي انتظامی چارواکو مشالډو ته وویل چې وسلوالو نن د امیرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې جوبل کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالډو ته د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د برید پر مهال لاغه ځای څخه یو پوځي ګارډ تیرېده. د دوی په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د ضلعي چارواکو په وینا د جوبل کسانو درملنه د میرلی په سرکاري روغتون کې روانه ده. تر اوسه د برید ذمواري چا منلې نه ده. د یادولو ده چې روان کال په شمالي وزستان کې د اضافي بریدونو 29 پیښې شوې دي. د دې ضلع ترڅنګ په بنو لکې مروت او شاوخوا سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد په ولسي احتجاجونو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. د پاکستان ولسي حکومت او هم پوځ ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د همدې هدف لپاره د پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه هم کړې ده. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلسي وحدت المسلمین مشرانو حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده. تر غونډې وروسته د شیعه ګانو یو مشر عبد حسین شاکری مشالډو ته وویل د کورمه مدني فعالان او عام خلک د عمل لپاره لارینونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 په کواډ کې وسلوالو کورمه ته پرتلونکي او مسافر وړونکي ګاډي برید وکړل چې پکې د ډرایور په ګډون 2 ووژل شول او 3 جوبل شول. د دې برید خلاف د جون پر 21 احتجاج شو چې پکې برخه اخیستونکو مشالډو ته ویلي ول حکومت دې د فرقهییزو اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو ګاډو د کېدونکو بدونو لړۍ ودروي. بلخه حکومت تي او امنیتي ادارو په وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. رپورټونه وایي په دې ناسته کې به طالبان د حکومت ضد عمده مخالفین د افغانستان اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د خپلې مبارزې لپاره به یو کړنلاره جوړه کړي. د ملي مقاومت جبهې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره واله مخه ویانا ته رسیدلې ده. د بیان لمخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد د سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو د دې نه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو هم په ویانا کې ورته پخوانی ناستې بې ګټې بدلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد د جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی او چې په ترڅ کې به د په خبره د لبنان میشته وسلواله ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه ولېږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د نتنیاهو له دې وروستي بیان سره د اسرائیلو او د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د تناو د لا زیاتېدو امکان سیوا شوی دی او داسې بریښي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا ګرمه شي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم ورکړه. او دا بل خبر د کرکټ د کرکټ په روان شل ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربا ویسټ انډیز ته په ماته ورکولو نیمه پایلو به تورسید. د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نننۍ سیالي د درو وکټو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. د همدې ګروپ یوې بلې لوبډلې انګلستان به وال مخه نیمه پایلو به تلار موندلې ده. ټاکل شوی چې نن لاول ګروپ څخه د هندستان او استرالیا ترمنځ مهمه سیالي وشي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي کې هندستان وګټي نو نیخ په نیغه به نیمه پایلو به تلار پیدا کړي یا لاړه بشي. او که استرالیا وګټله بیا به د افغانستان او بنگلادیش تر سیالۍ وروسته څرګندېږي چې له دې ګروپ څخه کومې دوه لوبډلې نیمه پایلو به ته وځي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د انګورو ډې د احتجاجي پرلط مشران وایي له افغانستان سره د تګ راتګو تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط د دوی ژوند ګران کړی دی.
حکومت د انګورو ډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزې نه بغیر هیڅ څوک نه پرېږدي او خاص د ژوند مشکلات سره مخامخ دی.
پرون په پیښور کې د کورمی شیعه مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت او غوښتل چې دوی د ضلع د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دو طرف ته د امن مرچونه دکیږي بل طرف نو مسلسل څوبکیات لګاتور جاری دي. حکومت او کسانو ته لوس ول نه چوي حکومت کسان کول کړ د امن خلاف.
او هم پرون په خوست کې زرګونه خلکو د کرکټ په شلوريزه نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا اول منزله. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پرلطوال وایي له تیرو اتو میاشتو راځي په احتجاج دي خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي مذاکرات ورسره نه دي کړي. د پرلط مشرانو پرون مشالړو ته ویل چې حکومت یې تر اوسه افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي چې له وجې دوی مشکلات لري. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 د نومبر له میاشتې راځي افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ د غسیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلط وهل دی. بلخوا سیمه ایز چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورت شرط چون د پاکستان وفاقي حکومت لګولې د ځکه نو دوی په اړه څه نشي ویلې او یا هم کولې. دوی البته زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه د جون په درويشتمې مشال ریډیو ته ویل دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تګ رو تګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. په دغه برعکس د انګور اډه احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر ویایي
محمد ویایی چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو ته د تعلیم صحت او موبایل نتورک سہولت ورکول د پورا حل یا سګ ګامونه پورته کړی نه دی.
د انګور اډا احتجاجي درنې مذاکراتي کمیټي مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
حکومت کسونه
کمیشن سره د سیاسي عسکري څنګه قائدین د سره مې جرګه شوی دي چې حکیم دلتا د سترګې لیدل حال دی نو هغه کې میزنان ها ګرنګوړ په ګډه د کین سر دی مورون دی هغه مرچسي د مورون د سم موجود دي چې دایتا د پوسکور د دې مصادو د نشي ټولای او زنانه ما څنګه موجود دي باندې د پرشاله سره مخامخ خلک میز حکیم متبات کی د نس ناروان سره د صحت د تعلیم د دنیا بار بار دعوا کو چې میز اشاره شریکې دي خو میز تر نه لري د طرف میدان په نمشای دل دلین
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
لیک مونږ سکول کې کم کارو هم کړی دی ټیچر هم ته بدل کړی دی خو دې چې دا غو هم ورته ټیک کړه هم ورته روانه کړه اسه ترانسفر پوسټینګ وو هم ته پورا کو پی ټی سی ال والا خو دا شوې او دا سروې لاغې سه 15 کروڑ روپۍ حساب لګول نو هغه چې دا فاندز مونږ ته راکې فدرل ګورنمنټ نو مونږه دلته پی ټی سی ال
احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی او دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ تر سمرہ پرے دے پاکستان حکومت دے سیمے خلقے افغانستان تا دے تاک دے پورا دے پاسپورٹ شرط واپس و خاستل سارا دے دوی اتلا سوشتن مانلی نوی ترغی وقت پر وہ دے دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اردن کو بلوچستان پر چمن کے ہم احتجاجی پر لت لتیرو شو خواتو میں اشترائے سے روان دے دوی هم د پاکستان حکومت افغانستان ته تر تکل پر د پاسپورت او ویزی چې کم شرط دی هغه غندی دغه خلاف احتجاج پیل کړی د پاکستان د دیګام لقبله هغه زرګونه خلک بیروزګار شوی دي چې پر هغه پول به مزدوری کوي اوس پښتنه دا چې د خلک د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره څه کوي آیا دوی د خپل غوښتنو لپاره جاری ساتلی پرلته د بریالي کېدو هیلې لري او کنه او بل پښتنه دا چې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوی یا رشتے څومره اغیزمنې کړې دي زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یا په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناستې د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګار شوي دي د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنۍ او ورځني ضرورتونو به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بند شوې ده له دې بیروزګار سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوشتمه مشال رډیه ته ویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناشتي
مخکې به چا عمر سره سره کول کربان به پیسې را کولې اوس کربان د خوام را باندې ودرېد قسم دا چې وشه دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو مسایکل راته ولا راغه مې خرڅ کی چې شمسې مې لا ورته خرڅ کړي د کور شمسې نه د کولر ته لګي دا مې لا ورته خرڅ کړي اوس په دا غاته مې چې زړه شته در ځان زه اوس یو لاکو تنظیم به زړه پورې وړم
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي یوازې دی بې له پاسپورت او ویزه دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي ویش منډی د افغانستان غاړی ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخي ملکیت یا بلې غاړی ته میشت د چمن د خلکو دی د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډی ته ویل چې دی د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکو کس وو د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزی شرط ورته شي دی نو پر کوریا د آمدن وسیله بند شوی ده
یار دوست پس زرو کن ز سوار اخیری از سوار اخیری پردار کنم گزارا دنو نور کارو زمنست از مش پشمنست اخسر خدا با قرآن کم سن فرسه یا ما شم تا کردی یا می خپل گریوان پس هم سایگانو بای یوم یو برخ وخ رخت و یا بلوم رخت و یا بلوم رخت و یا نور ایت پس هم سنالگیه
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی د آمدن د یوازینی وسیله نوره نه بندوي د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثر سوي خلکو په وینا حکومت لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګار کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رښتې هم ډېری متاثر کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډی ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټو مله لای دی وځه کاټو مله ویږي دا ډیر وخت خبره دا چې زه شپږ میاشتې خبره مله نه ورسره کوي دا خو حالت خو ځو په کور کې نو زه خو حالت په هغه کور کې دی لای چې صاحب چې بس اوس نو لاري را باندې بند کړی دا نه پوي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پر لټ روان دي. پر لټوال غوښتنه کوي چې دوی ته د پخوا په څیر پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د میرلی پولیسو او د ضلع انتظامی چارواکو مشال ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې زخمی کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو هم مشال ته د پیښې تصدیق کړی دی. دا په باید ووایو چې روان کال په شمالي وزستان کې د دفی بریدونو 29 پیښې ثبت شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړي او وی ویل چې وسلوالو هغه مهال لاسي بم میشتلې چې دغلته د فوز یو ګاډی روان وو، خو لاسي بم په ولسی ګاډو پریوته چې و کسان یې ژوبل کړي او دوه ګاډو ته یې تاوان رسولې. د برید پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. انتظامی چارواکو وویل چې ژوبل شوو کسانو درملنه میرلی روغتون کې روانه ده. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهوري نه دی منلې. د جون په 13مه هم میرعلي سوړي کې درې کسان معلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول او میرام شاه چشمه پل پوستا باندې په یو وسلوال برید کې بیا شپږ امنیتي عسکر یې ژوبل کړي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 29 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو زیات په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. د جون په 22مه رزمه کې پښتون ژغورنې غورزنګ لویا جلسه وکړه. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګری ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه د ترهګری ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي. پاکستان حکومت د جون په 22مه د ازمه استحکام په نوم د نوی عملیاتو پیلولو فیصله وکړه چې د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګری زید ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون په پیښور کې د مجلس وحدۃ المسلمین شیعه عالمانو په یو خبري غونډه کې حکومت او غوښتل چې د کورمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. حکومت که څه هم تر اوسه د دغه د پرونی غوښتنې په اړه د هغې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د جون پر 22مه بیا د پاکستان حکومت او هم پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ترهګرۍ او سختریزۍ د مخنیوي لپاره د ازمه استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه لړ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیعه او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبولو، نو ریاستی ادارې او انتظامیه دی هم د ترګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیعه علیم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټون دی، توفیل شاهین دی، یم تحریک حسینی والا دی، منجمن حسینی والا دی، دا ټول لګیا دی امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون قائم شي. لکه یو طرف ته د امن مرچ نه دکېږي، بل طرف نو مسلسل څو وکیات لګیا دی لګاتور جری دی، نه مخ کې نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امنی دی. اوس اوس د چین والا کوم وکیا وشول کنه کسي چین والا اوس هم وایي چې په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن ندی. ته په کور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځکه چې امن ته منبر والا خپل ځکه چې محراب والا خپل ځکه چې عوام خپل ځکه چې خمونه زیات کړدار حکومت ادو کی حکومت په دې ادو کی چې مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلوس ول نه چوي کوم کسان کول کړ د امن خلاف دی خو نام نهاد شیوي نام نهاد سنوي.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو په نخښه کول هم ذکر وکړو، او د وسلوالو په ضد د ازمه استحکام په نوم د نوې عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګری ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي، او که نوې عملیات کیږي نو پکار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلې کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جان زیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګورم مخکې کوم پرشنو شو کنه تاسو ګورو چې هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشتا اور نه سکیورٹی فورسز محفوظ دی، نه عوام محفوظ دی، نه مساجد محفوظ دی. کچیری داغه کوم اپریشن روان دی کاغا عزم سره نو اخلاص سره نو بیا به هم گزشتہ اپریشنونو په شانت دا اپریشنم وی اور ایتس فائدہ بنوی سوید دینا سمو خپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسي مشرانو په داسي محل د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتي ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیخي مخ په زیاتېدو دي، او هم په دې وجه د جون په 22 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټې په هیواد کې د ازمي استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
دغه غوښ رپورټ د خیبر پښتونخوا د اورګزو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ضلع مرکزی دفترونه باید په داسې ځای کې جوړ شي چې د ټولو ضلع خلک ورته په اسانه ورتلی شي. دا غوښتنه پرون په یوه جرګه کې شوې ده چې د اورګزو د ټولو لویو قبیلو د مشرانو ګډون پکې کړی و. مشرانو وویل د یادې ضلع سرکاري مرکزی دفتر په هنګو کې جوړ دی، او دا چې له هغې وجې خلک ګڼ مشکلات لري او د هغوی پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي. حکومت وایي چې د اورګزو د مرکزی دفترونو د بل ځای ته وړلو هیڅ پلان نه لري. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
په دې لړ کې هنګو ضلع کې د اورګزو ټولو قبیلو یوه لویه جرګه د جون د میاشتې په 23 شوي. قبیلي مشر نورجف جرګې ته وویل هنګو ضلع کې د اورګزو سرکاري هډکوارټر سره د سیمې پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي، که یادې دفتر په اورګزو کې وای نو د ضلع خلکو لاسرسی به ورته اسان وای. دبر اورګزو ځای مشر ملک سلطان وویل خبرې کیږي چې حکومت د اورګزو هډکوارټر هنګونه کلایي ته د وړلو پلان جوړ کړي. دوی وویل چې د منځني او دبر اورګزو خلک به حکومت سره کله هم دا خبره ونه مني، ځکه چې د دوی خلک به لا نور ستونزو سره مخامخ شي.
دایټ کوارټر باندې لکه څنګه چې موږ مشروع جنگي دلیل ما چې موږ جنگي دایټ کوارټر موږ ته ضد بزي ولا خبره نه کوم کولا کا اوس هغه په محمد کی خبره وکاس مو یو ګوري خیبر سره نه بل ګوري فور نه سره نه نو څه زغت نه لا ته بیا کله ته ته غریب سره نه نه شي کې کړ نه شي لنده ولا نو هغه بیا تی سره
ملک شکیل خان چې په خپل هوجه کې د یادی جرګی قربتو بھوم کولو وویل د وخت تکزه ده چې د سیمې خلک په اتفاق سره یو پریکړه وکړي او هډ کوارټر جوړولو لپاره د ځای وټاکي. دوی وویل حالات د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د سیمې خلک د یو بل سره لاس او گریوان شي.
د لور خپل هډ کوارټر د تحصیل په ساته د اپر خپل دی راغلا مین هډ کوارټر دسی ځای باندې جوړ شي صدلار بار ټولو خلکو رسائی ہوتا یو برابر وی کار را تاک به ورسکی کیږي د سره به انشاء الله علاقہ بدیږي.
پړم اورګزونه د صوبای اسمبلی غړی اورنګزیب اورګزی سره خبرې وشوي. نو دوی بیگانه وخته مشال ریډو ته وویل د ضلع سرکاري دفتر کلای ته دوړلو هیڅ پلان نه لري. د تیری یوی ونی نه د سیمې مشرانو جرګې روان دي او دوی هډ کوارټر لپاره د ځای ټاکلو پریکړه ته ورنږدې شوی هم دي.
ګره مشر آباد به ټول څومره ایکس کوارټر د 7 ډیسټریک د خلګون د ډیماند دي چې د ډی سی دفتر او ډی پی او دفتر ته څومره عمله دي د خپل خپل ډیسټریک کې راشي. حالانکه دې باندې اختلافات نشته خو بس صرف د ځل منتخب کوون دي ان شاء الله هغه باندې تقریبا د مشرانو دخل کو ټول خبرې روانې دي تقریبا سر ته رسیدلې دي. کوم مدد درې ګوګل په ذریعه کوم سنټر زیر ازي کنه بلچا به اختلاف نه وي په غوږ باندې انصاف په تکزو باندې جوړ شلا وزیر راسه طرف شو زه منتخب کوم چې کوم د خلکو عوام خوخري هغه بکی.
په کال 1903 او یم کې چې کله اورګزو ته د بیلې ایجنسی حیثیت ورکړې شو نو دفتری امور سمبالولو لپاره سرکاري دفتر په هنګو ضلع کې جوړ شو. خو قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې دوه وروسته د سیمې خلکو وو غوښتل چې د ضلع سرکاري دفتر دی باید په اورګزو کې جوړ شي. په دې لړ کې د سیمې خلکو خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه او جرګې هم کړي. خلا تر اوسه صوبایي حکومت هډ کوارټر یا مرکزی دفتر په اورګزو کې د جوړولو سپلان نه دی شریک کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد پر کش د ترګرۍ پر ضد ازم استحکام پر د نو پوځي عملیاتو د پیلولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یوې لوړ پوړې حکومتي کمیټې د جون پر 2 د عملیاتو د پیل منظوري ورکړې وه. خو د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان تر څنګ د دې ګوند ځینو نورو مخکښانو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وویل عملیاتو د پیل یا نه پیل پریکړه باید پارلمان وکړي. خو دفاع وزیر خواجه آصف بیا پر همدې موضوع د قومي اسمبلی له غونډې څخه د مخالفو ګوندونو بایکاټ ته په اشاره ویلي چې هغوی د احتجاج د ترهګرو په حق کې کوي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. خو په قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 2 جون د عملیاتو منظوري ورکړه. خو په 3 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق له خبرو موقع نه ورکولو لوجه د کمیټې سمري د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبريالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګوهر، جنرال سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټری او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلی شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن د احتجاج نه پس دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل اپیکس کمیټي خو 5 کاله پخوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. موږ یې بیا بهلوو، کابینې او پارلمان ته به یې هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي. د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې حکله خپله پالیسي په 20 جون د قبایلي سیمو لپاره راغوښتل جرګې نه پس اعلانوي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې و کاغذي کاروایی وبلله.
ټیرس چې کم دي او اگر اغلی دي یا راوستي شوی دي نو د اغې دیموګرافي جوړنه د اغې خلاف صحیح بنیادونه باندې کاروایی نه دي شوی نو دا اسې وکیو کاغذي کاروایی دي د ایس قسمه نتیجې نشي وړي.
د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپله بنیادی پالیسي نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
دوی چې څو پورې خپله پالیسي نوی بدله کړي کړي طالبان او دا ډلې ساتي د زهرونو دی وینځلو یا پسندۍ پیدا کولو او د کارخانه نه بندي او بیا داسې خبرې کوي نو دی هیڅ فائدہ ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټې غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا پرشن بر تیرو عملیاتو نه مختلف وي، ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوز او نورو امنیتي ادارو ذمہواري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمائندګانو، د پوز او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماښام شپږ نیم بجې شوې دي. تاسو ته لنډ خبرونه دروړو. د جنوبي وزیرستان د انګور ډی په لتوال وایي د اتو میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پلت یو مشر دین محمد پرون مشالو ته وویل حکومت نه یوازې د پاسپورټ او ویزې شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالو ته ویلي چې د پاسپورټ او ویزې مسله په مرکزي حکومت پورې تړلې ده او دوی په حق لسه نشي کولی. البته زیاته کړه چې د انګور ډې د خلکو لپاره په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړي دي. د میرلي پولیسو د ضلع انتظامي چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلي په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او اوس ځایي کسان یې جوبل کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس عبادت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتي چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پېښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشالډو ته ویلي، د دوی یو مشر البته عابد حسین شاکری مشالډو ته ویلي چې د کورمه مدني فعالان او عام خلک د امن لپاره وخت په وخت لاریونونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کېږي. بلخوا حکومتي او هم امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی، چې په ترڅ کې به د خبره د لبنان میشته وسلواله ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه واستوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم وکړه. دا د کرکټ پر وړاندې شل ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو په پړاو په دویم ګروپ کې جنوبي افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیما پایلو بیتا رسیدل. اوس پر شو یو موضوع ته، د اسرائیل وزیر اعظم وایي پوزي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. خو بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې ځواکونه به د لبنان پولو ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په راپورټونو کې ویل شوی ول چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. نورحال له عصمت څاروانه اورو.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتنیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلې ده. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر لمخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولای شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتنیاهو د اسرائیل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. ده دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاري هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي له منځه تللی. ښاغلی هیګاري څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دوه غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریدا وروسته پیل شو. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوزوي په غزې ترنګه کې د یو څلويش اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 15,598 تنه وژل شوي چې ډیره یې ولسي وګړي دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو فعالانه وایي چې د دې هیواد خزه له حقوقو نه محروم دي. کوم چې غوي ته شریعت او هم د پاکستان آئین ورکوي. په دې حقوقو کې یو د بیان یا د رائے د اظهار هغه هم دی. دا چې د بیان د اظهار ازادي د وی خزه د خژوند لپاره څومره ضروری ده او د غیر ترلاسه کولو په لړ کې پښتنې مرمنې لکمو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خالد نیاز په دې رپورت کې وورو چې په یو شعر په لګي
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاذي او شاعری سلمہ شاهین دی چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمہ شاهین وای چې ټولنه کې اوس هم خزو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وی چې یو جنې د خوخي د واده سرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړونه نه برداشت کیږي. سلمہ شاهین زیاته چې اوس هم خزینا د نارینه په دباو کې دي.
تر څو ماشي تور باندې خزا انډیپندنت نه ده دا څه نشي کولای. اوا جنې کې یا خزې چې اوی ماشي تور باندې انډیپندنت دي هغه د اظهار د ضرورت کله کله کولی شي. دا چې واقعیت راغلی دی کنه چې هغه کې هایل ایجوکیټډ کلاس اون خپل نور او فرند ته هیڅ شی ازادي نه ورکړي.
د قبایلی سیمی سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکو شمایله افریدی مشال ریډیو ته وی چې که هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملول شي ولدوی ته د اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي.
ای خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمې پسماندار دي خزه د خپلې مرزي فیصله نشي کولای. په هغه ځی کې تعلیم نشته ده. په هغه ځی کې کدی رشتي پسند نه پسند اظهار خبره وکو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کمې زنانا دي هغه د ژوند دغه فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کریشوی سروي تر مخه پاکستان کې د نوکرۍ کوونکو خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقوقو فعال ده. وای چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقوقو خبره کوي. کوم چې نارینه او خزو دوانو ته تر لاس دي، خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاته چی فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریان کله چې هغه आवाज پورته کوي نو ډیر کیسونه داسې شوې دي چې هغه پکې تخپل ژوند نه هم لاس وینځي.
د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2022 کې 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانا شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وای نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خډول رامخته کولې شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزه ټارګټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر ښه طریقې سره زنانه صحافی تخپل حالات ویل شي او ایون خپل ذاتی د خزه خاون هغه چې کوم مسله وی هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره کار دی چې داسې کم قسم کې سنم مخه ترازین او پکار دی چې په هغه کې سنو کې کارو کې ځکه چې یو ښه طریقې سره به د هغه زنانه مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخه تګیګ دی او د هغه به مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکو کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو ته ویل دي چې کمیشن د کال 2023 راهسي صبحی کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د کورنۍ تشدد خبره وکړو، د تعلیم خبرې او که د صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانه انجوئے کول چې تر څو هغه خپل د رائے ازادي نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم WEF گلوبل جینډر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندۍ کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلې شوې دي چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سه یو کو کالج نه خله جن خو د سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو خلک د بجلی لوډ شیډنګ له لاسه شکایت کوي. دوی وایي چې روزنه ژوند او کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. د بجلی لوډ شیډنګ خلاف یو خو احتجاجي مظاهره کیږي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اغېستو دړه کور کړی دی او د تحریک انصاف یعنی د خپل ګوند د اسمبلی غړو او د ضلع افسرانو ته یا ډپټي کمشنرانو ته ویلی چې په خپل خپل سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 12 ساعتونو څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن غړو بیا د وزیر اعلی د اګام غیر سنجیده بدلې ده. معلومات د شاهین بونیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو تبا په کومه سیمه کې له 1200 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکي. نو موړه د جون په 19 په ډیر اسماعیل خان کې د بجلی گریټ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بٹن واړولا. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي ویل چې وزیر اعلی د وی سنجیده مسلې نه ټوخي جوړی کړی دی. نو موړه زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارې دي.
ضروری نه چې مونږ ته پیسې راکې. مونږ وایو چې مونږ ته د ابنارمل لوډ شیډنګ چې کم خلکو باندې دا لږ کم شي هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډېر زیات پکلو لایبلټیز دي. دې لپاره سه حل پکار دي کمیټیانې جوړول پکار دي پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي دوه درې پارټیانې چې کله کېنی نو یو میډ لاره پکې روزي دا داسې پدې دڑاکو باندې یا پدې گریڈ سٹیشن گڈې دو باندې او پدغو باندې دا شای نه کیږي. مخکې مونږ په نیگوسیشن باندې سیزونه کړې دي سمیل او شوې دي سپاتې شوې دي او زه دا ان شاء الله چې کم دې نږدې کې به ان شاء الله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د حل شته دي خو چې ما سره د صوبې حکومت ماته د فل بیکینګ راکې زو مرکز کې ودین ون من دا شای چې کم دې کندې سولوشن راو باسلې شمه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي خو نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډوسره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. مرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپل هڅې کړي دي خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے اور ایم پی ایم لاڈ شی آئی او عام الس تو اجازت نشتہ عام الس وزیر اعلیٰ منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس وہ رہے ایک کلیئر کٹ وی دی عام خلق بنے زی دکا چی دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نامان خطر وی نو دا منگا دا شو روکڑا منگ سر بل لار نشتہ نند دی وفاقی حکومت دے منگ سر کی نی منگا بجلی کو پیدا کی گی دا دا بجلی کمی نشتہ سسٹم خراب دے پس سسٹم یو روپے نے خرچ کئی پخپل ټوله پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړی دا چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپے نه دی ورکړي او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په ان حال کې پرون په پیښور کې ځای خلک د رحمان بابا گریټ سټیشن ته په زبردستۍ ورننه وتل او خپل سیمو ته د بجلی ترسیل بحال ک. په پیښور کې د ډان رسپانې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په گریټ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې بعد امن او امان ستونزه نوره هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوه نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کیږي چې د نېشنل گریډ نه مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کیږي. بله دا خبره کو داسې قسم حرکتونه دوه درې واری نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم بده سوچ کولی شي چې دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا محل د پاکستان ډېرې برخې د سخت ګرمۍ په لمن کې دي او د پیښور په ګډون په کراچۍ کوټه او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغیزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای پا مناسب فورم هواره کی.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی وادونو ته تللی زیاتره کسان د هغوی وادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثره وخت د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیرو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ چارواکو مشال لډو ته کړې ده. دوی ویلي دا ستونزه له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان د کمپنیانو له ویزو پرته په یو بهرني هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال لوي ته ویلي چې په کار د هر څوک چې بهر ځي اول خو په قانوني لار لاړ شي او بل دا چې هغوی باید له خپلو حقونو خبر وي. پر دې موضوع د اسما ګل دا رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسٹرډ کسانو شمیره 1,15,415 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترې نه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دي چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دي. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې خدي خو باید چې دراتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوې ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو اغیر سارا انشورنس کارڈ وہ تو وہی عربی کی وہ تو تامین ہوئی اور ڈرائیونگ لائسنس عربی کی وہ تو رخصہ ہوئی کاما دا بزان سر اللہ زم ساتھی گورا دا ڈرائیونگ لائسنس نے بغیر چلتا گاڑیا چلے خواہ گٹا جرمانہ دا پکا گیا رکڑے پہ بل دا چستا انشورنس کارڈ نہیں اور تدل تا خوک شولے انشورنس نے بغیر دل تا علاج گران دے دا ریالو نے دی دا روپائی نے دی جی ځان یو خار دے الته ما گاڑی والے او هغه کی زخوک شو ما بیا په علاج باندې ډیره غټه پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جی ځان کې خدا ته چې باغې ډیره غټه پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو زور ازینو خامخا چې دلته شو کینو الله دې راضي اون دې دې ناراضي چې ګینه ځان لې بیا د کپنې د ویزې کوشش کړي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدوري په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټول بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کې دی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرسته هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې الته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې درې ټیمه خوزن کپنې د سیوی چغو د به فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي. سوال هم نه پیدا کیږي چې تا قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکونو تا دا نوکرے پا غرست لی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی.
اصل مسئلہ چې کوم دا غدا دا چې خلکو ته دا پته نشته چې پراپر طریقه سره دا بهر تلو دا پاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ خپل یو آن لائن پورټل لے پاره کې چې کب بهر نه کم نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي هغه څوک ایکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې پیزز را د پاسا لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډز راوړي هغه دلته بغیره اشتهار چلے خپل او هغه په یو پراپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغل تا مزدوران تا مسله هم راشی نو د دیز نه چې اغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لیګلی اغه دا غوی ذمہ داری مزدور یا ایمیګرانت تا داسې مسله تا شي نو اغه د پاکستانی میشن سره رابطه کول شي. دین علاوه اغه ډایریکټلی زمونږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کول شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد اللہ دا ہومویل چی بیورو آف امیگریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجسٹریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجسٹریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایریکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,920,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,26,880، قطر ته 50,174، بحرین ته 10,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
نردن کو پچھل آباد کے ځوان لوگ دے بے روزگار رستا د نارینه او خزینه او د سپلای او جوړولو یو کارخانه جوړ کړی دا یو شمیر ځوانان هم لزان سره روزگار کړی دي. دا ځوان وای له بهر نه د وارد شو سپلای په نسبت د دوی سپلای خو بازار موندلې دي. د کارخانه ملازمین خوشاله دي چې کار زمينه ورته برابر شوه ده. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
په جلال آباد کې د سپلای او د کارخونی مسولان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ور سره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلای او جوړولو کارخونه جوړ کړي. د دې کارخونی یو تن مسول صدیق الله وایي په 30,000 افغانۍ وي د سپلای او جوړولو کارخونه جوړ کړه چې اوس یې سرمایه 100 برابر زیاته شوی او تر 25 تنو پورې سپلای جوړونکي ور سره په کار بوخت شوی دي.
کیفیت په لحاظ باندې او پر سره د قیمت په لحاظ باندې په دوړو کې الحمدلله زموږ کار ډېر ښه چلی ده او اوس همدغه تقریبا تر 30 پورې 25 پورې شاګردانو سره کار کوي استادان. او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې الحمدلله د زنانو کار موږ سره شروع کړی شو ډېر ښه فعالیت لرو او مارکیټ ښه ونډه لرو.
د دې کارخونی یو بل تن مسول هدایت الله ستانکزی وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلای مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلی دی.
په سلګونو درجنه تولید شوی سپلای موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپلو ارزونو د مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحاله دي.
د سپلای او جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلای او ګنډلو له برکته د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي.
الله جل جلاله څخه عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو.
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خو د سپلای او د کارخونی دغه مسولین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپله وړتیا څرګند کړي او د خپلو کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي.
دا مشال رادیو ده.
پرون په خوست کې زرګونه خلک د ښار دغه ښار لارو کوڅو ته وتلي ول او د کرکټ پروان شلو ورځې نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. د اتو غوره لوبډلو د لوبو په دې پړاو کې افغانستان هند ته لوبه بایللې وه خو له استرالیا نه بیا وګټله. ټاکل شوی د کرکټ د جام دواړه نیمه پای لوبې د جون پر 20مه او بیا پای لوبې د جون پر 29مه وشي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د دویم پړاو په لوبو کې د استرالیا په وړاندې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې بریا او د خوستوالو خوشحالۍ او بې دریغه احساسات. افغان لوبډلې وکولای شول چې د دویم پړاو پر روانو لوبو کې د استرالیا پیاوړي لوبډلې ته مات ورکړي. افغانان او په ځانګړي ډول د خوس اوسیدونکي د دې مهم بری د لمانځلو لپاره د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او په ګرمو ولولو شور او غرزې دا بریا ونمانځله.
د خوس یو اوسیدونکي وحید الله وویل
د خوست اوسیدونکو وای افغانان باید د خپل کرکټ لوبډلې پورتیا او خو کارکردګیو باور منوي او د دې بریا د مجادله منځل پشان ځینې وخت د ماتو پر مهال خپل لوبغاړو ته حوصله ورکي او راتلونکي کې خو لوب ته وهڅوي.
د خوست یو بل اوسیدونکو رمضان وای
د مینوال مې وغوښتان دا لرم چې کار کلا موږ لو وبایلو باید بد رد زیاړې باید سړای ونه کی لکه څنګه چې نن تشویش کوي دا غته رټل شوی یو خوشالتیاوي کوي دا سم باید چې لو وبایلو باید په واکه مې تشویش کی.
افغانستان د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبو کې یوګاندا نیوزیلند او پینجی ته ماتې ورکړه خو ویست انډیز ته لوبه بایلو ده. افغان لوبډلې وکولای شول د 2023 کال د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي او هند ته د لوبې تر بایلو دنی ورسته خپل دویمه لوبه له استرالیا وګټي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو